تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست.
خغلی مجیب نیب بیا هم تاسو سړی مشوي ما او مننه لري چې بیا هم د شنبه پورس لمنګ سره خبرې کوي او د غراتول شوی معلومات لمنګ سره شریکوي.
مننه لشل تاسو ته هم سلامونه او د رادیو محترم اوریدونکو ته هم.
علیکم السلام خغلی منیب صاحب، بیا هم پس له ډیر وخت د کورونا یا د کووډ 19 پر مسلې لتا سونه او رو چې کوم معلومات مو له ټوله نړۍ څخه راټول کړي دي، هغه د لپاره چې بیا هم په نړۍ کې حالت ښه نه بریخي او ډیر زیات داسې بدلونونه اوس راغلي دي کوم چې زموږ اوریدونکو لپاره به مهم وي چې هغوی پرې پوه شي. منیب صاحب، پایل به وکړو له نړۍ څخه که دا مهال دا وایاست چې په نړۍ کې د کرونا وایرس وضعیت څنګه دی؟
بلې لشل صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، رښتیا هم په تیرو څو هفتو کې وضعیت ډېر ښه وه او موږ تاسو په دې اړه هیڅ راپورونه البته درلوده، خو داسې مرکه مو نه وه کړې تر څو په جزئیاتو په ټوله نړۍ باندې خبرې وکړو. خو اوس لیدل کېږي چې بیا وضعیت خرابۍ خو روان ده په ټوله نړۍ کې. د کورونا وبا له پایل راځي، دا دویم ځل ده چې په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې له 800 څخه زیات نوي کسان په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته کیږي. هند چې دا د نړۍ هغه هیواد ده چې تر ټولو وضعیت پکې زیات خراب ده، 13 ورځ په هند کې 210,000 نوي کسان په کورونا اخته شوي او د ټولو اخته کسانو شمیري نږدې 15 میلیونه کسانو ته په هند کې رسیدلي. د هند په روغتونونو کې که چیرته وکتل شي، راپورونه داسې ښیي چې وضعیت خرابه ده. حتی د ناروغانو لپاره چپرکټونه او د سا اخیستلو ماشینونو کموالي سره ناروغان روغتونونه مخ شوي دي او وضعیت ښه نه ده. د پیښو له زیاتوالي سره د هند حکومتي چارواکو تصمیم نیولی دی تر څو په یو شمېر لویو ښارونو کې قرنطین وضع کړي تر څو د ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. په هند کې خلک د کورونا په نوې بڼه اخته شوي دي او دغه نوې بڼه ویل کېږي چې ډېره خطرناکه ده او په ډېر سرعت سره خپرېږي. نو له همدې امله په هند کې دغه شمېرې چې هېڅ کله په یو ورځ کې شاوخوا 200,000 نه ثبتېدلې اوس ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د هند د نوې بڼې په اړه د نړۍ نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی او سره له دې چې په هند کې د کورونا زیاتې نوې پېښې ثبتېږي، بیا طبي کارپوهان داسې وایي چې یوازې هند کې وضعیت نه ده خراب، د هند په پرتله په برازیل کې ډېر وضعیت خراب ده. او په برازیل کې چې د کورونا کومې نوې بڼې دي هغه ډېرې په سرعت سره خپرېږي او ډېرې وژونکې دي. ځکه د بیلګې په توګه داسې کارپوهان وایي چې په برازیل کې 210 میلیونه کسان ژوند کوي، خو 370,000 کسانو د کورونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو که چیرې هند ته وګورو، هند 400 میلیونه نفوس لري او یوازې 115,000 کسان پکې مړه شوي. نو نظر دغه دلیل ته او شمیرو ته په برازیل کې وضعیت نسبت هند ته ډېر خرابه ده. که چیرې اروپایي هیوادونو ته وګورو، په اروپایي هیوادونو کې هم وضعیت تر اوسه خرابه ده او په اروپایي هیوادونو کې د وژل شویو کسانو شمیرې چې د 1 میلیون څخه زیاتې شوي. او که چیرې د هند ګاونډي هیواد پاکستان ته بیا وګورو، پاکستان کې هم وضعیت خرابه ده. راپورونه په دې اړه اس بي اس راډیو هم درلوده. پاکستاني چارواکي وایي چې په پاکستان کې درېیمه څپه نسبت پخوانی ته ډېره وژونکې ده. د روغتیا برخې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د انګلستان او افریقا د کورونا نوي ډولونه د دې لامل ګرځېدلي تر څو پاکستان کې وضعیت ډېر خرابه شي. ویل کېږي چې په پاکستان کې 50% نوي پېښې د انګلستان د کورونا له بڼې سره تړاو لري او 15% نوي کسان چې ناروغه شوي دي په هغه ډول اخته شوي دي د کورونا په هغه ډول چې په افریقا کې ثبت شوی ده. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې تر څنګ وایي چې د کورونا ویروس له منځه تلل لرې خبره ده، یعنی دونه په اسانۍ سره کېدای شي چې له منځه لاړه نه شي او دا یوې اوږدې مبارزې ته ضرورت لري.
صحیح، بالکل منیب صاحب. بل د روغتیا نړیوال ادارې دا خبرداری حتی له تیر کال څخه هیوادونو ته ورکوو که چیرې دغه ویروس پر وړاندې جدي یعنی ګام پورته نه شي او دغسې احتیاطي تدابیر ونه نیول شي، نو دا ویروس چې دی خپله بڼه یا ډول بدلوي او دا لا نور خطرناک ډولونه ترې رامنځته کیدای شي. او دغې اوس موږ او تاسو وینو چې په نړۍ کې چې هر هیواد له دغه نوې څپې سره مخ دی، دا ډېره وژونکې ده او هم ډېره ساري ده چې ډېر خلک پرې اخته کیږي. منیب صاحب، کراشو دلته د واکسین موضوع ته، ځکه چې واکسین هم په نړۍ کې البته هغه څه چې په کار دی هغه څه چټکی سره نه دی روان. ساسو تازه معلومات څه دي چې نړۍ کې څومره کسان تر اوسه پورې واکسین شوي دي؟
بل علی خلسه، په داسې حال کې چې یو خوا د کورونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي، بل خوا د کورونا واکسین د تطبیق چارې هم روانې دي. د نړۍ په شاوخوا 155 هیوادونو کې د کورونا واکسین د تطبیق چارې پیل شوې دي، او تر دې دمه شاوخوا 800 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې واکسین شوي دي. په امریکا کې شاوخوا 202 میلیونه، په چین کې 109 میلیونه، په هند کې شاوخوا 112 میلیونه، او په اروپایي هیوادونو کې 110 میلیونه ډوزه واکسین چې د خلکو ته ورکړل شوی دی. ټول هیوادونه له یو واکسین څخه کار نه اخلي، بلکې هر هیواد په خپله خوښه یو واکسین انتخاب کړی او تطبیق شروع کړی دی، چې هر څوک چیرته اوسیږي شاید ډېر ښه مثالونه ورته معلوم اوسیږي. نو د آسترازینیکا واکسین په اړه بیا اندېښنې دا دي چې دغه واکسین په ځینو خلکو کې د وینې لخته کېدو لامل ګرځېدای شي، چې په اروپایي هیوادونو کې او د نړۍ په نورو یو شمېر هیوادونو کې د آسترالیا په ګډون، چې وروسته به د آسترالیا په اړه په جزئیاتو خبرې وکړو، د دغه واکسین چارې یا ځنډېدلې دي یا هم واضح شوي دي چې کوم کسان باید ترلاسه کړي او کوم یې ترلاسه نه کړي. د جانسن اینډ جانسن کوم واکسین چې و چې خلک ورته ډېر خوشحاله و، او ویل کېده چې دا داسې واکسین دی چې د 2 دوزو پر ځای به یو خلک ترلاسه کوي او نور به له دغه ویروس څخه په امن کې. اوس دغه په اړه تشویش دا دی چې هغه واکسین هم کېدای شي د وینې لخته کېدو لامل وګرځي. له همدې امله امریکا چې دغه واکسین تطبیق شروع کړی و، هغوی هم دا چارې ودرولې. بل خبر د فایزر خبره پاړم بخنه سره، دا اضافه کول غواړم چې د فایزر واکسین چې اوس ټول فکر کوي چې دا به تر ټولو ښه وي، په هغې په اړه تشویش زیاده چې دغه واکسین څېړنې ښیي چې کیدای شي دریم دوز ته هم د 6 او 12 میاشتو ترمنځ ضرورت اوسیږي، او تر هغې وروسته نو هر کال به بیا ترلاسه کوي. په داسې حال کې چې د یو ځل واکسین ترلاسه کول 2 کاله وخت نیسي، نو اندېښنه دا ده چې څرنګه به خلک هر کال بیا ترلاسه کوي د واکسین.
په رښتیا هم چې ډېره جنجالي موضوع ده منیب صاحب، لکه څنګه چې ساسو دغه معلومات یا معلوماتو کې دا څرګنده شوه چې خلک گیچ دي او په دې نه پوهیږي چې چې په رښتیا کوم واکسین باندې دوی تکیه وکړي. نو همدا وجه ده چې په استرالیا کې هغه کسان چې دغوی عمرونه له 50 څخه لوړ وي، هغوی ته د آسترازینیکا واکسین نه ورکولو پریکړه شوې ده. البته که چیرې هغوی ته د فایزر واکسین ورکول کیږي هم، نو هغه له آسترالیا کې شتون نه لري، او که وي دا هم په ډېر لږه کچه دی. منیب صاحب، له افغانستان څخه مو معلومات څه دي؟ د افغانستان ګاونډ هیوادونو کې خو تاسو څنګه چې وویلې حالت ښه نه برېښي، بیا هم افغانستان تمه هم داسې نه ده چې یا بل تمانې ډېرې کېږي یا به ډېر ښه دې ته جدیت سره لیدل کېږي، نو ساز معلومات څه دي؟
علی خیل صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا ویروس نوې پیښې په زیاتېدو دي، مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده، هغه خطرناک ډولونه هم هلته ثبت شوي دي. په پاکستان کې چې هر ورځ افغانان هلته ځي او بېرته راځي، په هند کې هم نوی ډول ثبت شوی دی، هلته هم خلک ځي او راځي. خو بیا هم په افغانستان کې پر اسنه کې چې کوم راپورونه خبريږي، هغه داسې کوي چې ډېر وضعیت خراب نه ده، چې دلیل دا کېدای شي اوسېږي چې زموږ رسنۍ په افغانستان کې ډېرې مصروفه د سولې پر خبرو باندې دي، او دغه د استانبول غونډې ته ډېر پوښښ ورکوي، نو ډېر پوښښ دغې موضوع ته نه ورکول کېږي چې دا به په رښتیا اصلي وضعیت معلومېدل لږ سخته دي، چې په رښتیا به افغانستان ته دا ویروس هیڅ نه انتقالېږي، او که یا رسنۍ به صحیح راپور نه ورکوي یا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت صحیح راپور نه ورکوي. په هر حال داسې یو دقیق راپور د افغانستان په اړه نشته. خو بیا هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې 13 ورځ 199 کسان په دغه ویروس اخته شوي، 4 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او په افغانستان کې تر دې دمه ټول 50,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي، او شاوخوا 3,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سره له دې چې په افغانستان کې د کورونا واکسین څونه وړاندې پیل شوي، چې موږ تاسو هم په دې اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړي وو، اوس داسې ویل کېږي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له هغو کسانو ته د واکسین د تطبیق چارې پیل شوې دي چې عمرونه یې له 18 کلونو زیات دي. همداراز د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې افغان ورزشکارانو ته هم د کورونا واکسین پیل شوی دی. په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت له تیرو څو ورځو راهیسې دغه میاشت پیل شوې ده، د افغانستان د حج اوقافو وزارت هم اعلان کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کورونا واکسین هیڅ ممانعت نه لري او روژه پرې نه باطلیږي، چې دغه خبره مخکې په استرالیا کې د امامانو شورا هم کړې وه. خو دا چې افغانستان واکسین له کومه کوي په دې اړه دقیق معلومات نشته. یو څه خو هند افغانستان سره مرسته کړې وه د واکسین، بیا چین وکړه، خو اوس داسې خبرې روانې دي چې افغانستان ممکن یو څه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه واکسینونه ترلاسه کړي او نور هم غواړي چې په خپله واخلي، خو دقیق معلومات په دې اړه نشته.
صحیح منیب صاحب، کرا شو استرالیا ته، استرالیا کې حالت البته ښه بریښي، ځکه چې ټولنه غړو ترمنځ د کرونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ثبتېږي، ولې که چیرې د واکسین لړۍ ته بیا وګورو، بیا حکومت تر سر فشار لاندې دی، ځکه چې حکومت هغه ټاکل شوی رقم چې دوی ټاکلی و چې په دغه شمیر کسان به یا استرالیان به دوی واکسین کوي حقیقي پاتې راغلی. او نو منیب صاحب، له تاسو نه به دغه معلومات واورو چې نورمو یعنی استرالیا په اړه تاسو معلومات لري.
الخل صاحب، د فبروري د میاشتې له 28 نیټې څخه په استرالیا کې د کورونا واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. امار ښیي چې تر دې دمه 1.4 میلیونه کسانو د کووید 19 واکسین ترلاسه کړی دی. تر ټولو زیات کسان په نیو ساوث ویلز ایالت کې واکسین شوي دي چې شمیر 1,70,000 کسانو ته رسیږي. اوس په استرالیا کې د فایزر او استرازینیکا واکسین تطبیق پیل شوی، په داسې حال کې چې استرالیا د نووا واکس له واکسین سره هم یو کا شرکت سره هم یو تړون لري، خو تر اوسه پورې یوازې دغه دوه واکسینونه تطبیقیږي. ستونزه څنګه پیدا شوه چې تاسو مخکې هم اشاره وکړه، څو ورځې وړاندې د استرالیا د طبي کارپوهانو یو ټولنه شره جوړه شوې ده او هغه له واکسین څخه لیدنه کوي. هغوی مشوره ورکړه د استرالیا حکومت ته چې دغه واکسین باید له 50 د استرازینیکا واکسین باید له 50 کلونو څخه کمو کسانو ته ورنه کړل شي، ځکه دغه ویروس دغه واکسین د وینې لخته کېدو لامل ګرځېدای شي. وروستي راپورونه داسې ښیي چې درېیمه پیښه ده په استرالیا کې، چې وروستي راپورونه داسې ښیي چې په نیو ساوث ویلز کې 48 کلنه ښځه د وینې لخته کېدو وروسته مړه شوې ده. په دې اړه څېړنې روانې دي، مګر د استرالیا د درملو د کنټرول اداره چې ټي جی ورته وایي، هغوی چې څېړنې ترسره کړي، ابتدایي څېړنې د هغوی دا ښیي چې دې ښځې واکسین ترلاسه کړی د استرازینیکا، بیا د وینې لخته کېدل پکې پیدا شوي دي او بیا هم مړه شوې ده. نو تر اوسه پورې په دې اړه څېړنې روانې دي، خو دغه پیشنهاد شوی دی تر څو له 50 کلونو کم عمر لرونکي کسان دا واکسین ترلاسه نه کړي. خو دلته یوه ستونزه دا ده لیکل صاحب، چې د فایزر واکسین ډیری خلک غواړي ترلاسه کړي. یو خو د ارزې مسله ده چې استرالیا ته پوره واکسین نه را رسیږي، کوم دلایلو سره چې ده چې تاسو هم اشاره وکړه. بله خبر، د فایزر واکسین ساتل ډیر ګران دي، هغه باید په ډیر یخ هوا کې وساتل شي. او د استرالیا کوم ډاکترانو سره چې تاسو خبرې وکړې، چې ما هم تیره ورځ یو سره خبرې درلودې، هغوی ویل چې ستونزه دا ده چې زموږ په کلینیکونو کې داسې واکسین نشته چې هغه وکولی شي د فایزر واکسین وساتي. نو بنان موږ سره یوازې د استرازینیکا واکسین شته، نو که څوک ورزي هم دغه واکسین باید ترلاسه کړي. نو په همدې دلیل سره شمیرې ښیي چې دغه د واکسین تطبیق چې دی په استرالیا کې شمیرې آهسته آهسته بیرته د کمیدو په حال کې دي، ځکه خلک نه غواړي د استرازینیکا واکسین ډیری ځوانان ترلاسه کړي. او په داسې حال کې چې د واکسین خبرې تر اوسه پورې همغسې ګډې وډې دي، صحیح معلومه نه ده چې دا به پروګرام به څرنګه پر مخ ځي، څه وخت به استرالیا خپل هدف ته ورسیږي. ما چې کتل د ABC شبکې یو راپور کې راغلی و چې که چیرته دغه رقم چې نن سبا واکسین روان ده په استرالیا کې د کورونا ویروس، نو تر 2023 کال تر جون میاشتې پورې به د استرالیا بالغ کسان بیا دغه واکسین ترلاسه کړي، چې دغه څه چې اوس پروسه روانه ده او که سرعت پیدا نه کړي. خو په همدې حال کې د سفرونو موضوع ته هم غواړم اشاره وکړم، چون وخت هم کم دی. لکه څرنګه چې مونږ په ویبپاڼه هم دا راپورونه درلودل، نو د استرالیا حکومت په داسې حال کې چې ویل کېږي چې وضعیت هم د واکسین دقیق معلوم نه ده چې څرنګه به روان اوسیږي. اوس دا خبره د استرالیا لومړي وزیر وکړې چې کیدای شي استرالیا په دې اړه فکر کوي او کار کوي تر څو داسې یو پروګرام جوړ کړي، هغه کسان چې د استرالیا اوسیدونکي دي واکسین یې که ترلاسه کړی اوسي او ضرورت ولري چې بهر سفر وکړي، نو امکان لري دوی ته د سفر اجازه ورکړي او چې بیرته راشي نو دوی به په خپلو کورونو کې قرنطین وي. او همداسې به دا پروګرام که چیرې کامیابیږي او په دې باندې دوی کار کوي، بیا به نورو خلکو ته هم چې له بهر څخه راځي هغوی لپاره به هم پروګرام جوړیږي. خو تر اوسه پورې د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو که چیرته امکان لري چې د کوانټس شرکت او نورو شرکتونو چې اعلان کړی چې په اکتوبر په آخر کې به پروازونه شروع کوي، امکان لري چې تر هغې وخته پورې یوې نتیجه ته حکومت ورسیږي او دا معلوم شي. او بل د زده کړیالانو په اړه، د بهرنیو محصلینو په اړه چې آسټرالیا لپاره یو ښه عاید منبع ده، په هغې اړه د نیو ساؤت ویلز ایالت حکومت خبرې کړي دي چې د سیدنی په ښار کې کومه لیلیه چې محصلین به پکې اوسېدله، اوس دوی غواړي چې هغه لیلیه هم د قرنطین په مرکز داسې بدله کړي چې له اکتوبر میاشت څخه محصلین راشي، هلته قرنطین شي او خپلو زده کړو ته په استرالیا کې دوام ورکړي. خو دغه طرح هم نهایي شوې نه ده او په دې اړه هم وروستي جزئیات او نور معلومات چې راځي موږ به اورېدونکو سره د اسپیس له راډیو څخه او ویبپاڼې څخه شریک کړو او دوی کولی شي هلته ولولي او واوري.
صحیح، نړۍ مننه منیب صاحب، ډېر زیات په زړه پورې معلومات ول. په دې هیله چې د اورېدونکو د پام وړ هم دا به ګرځېدلی وي، له ټوله نړۍ څخه د کرونا وایرس دغه تازه جزئیات ول او مهم مطالب ول چې تاسو راټول کړي ول. بیا هم نړۍ مننه له دغه معلومات نه مو او ښه ورځ ولرئ.
مننه له تاسو نه.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره یې شریک کړئ.